درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څه ډول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره ووسی د پرمختګ د پاره د پرتله کول اوسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزوري احساسوي، نو دلته ځینې ستونزه رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دی. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالې لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همغه رقم ځانګړتیاوي، همغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دی، ځکه ته د ځان د شوالې لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو کچیر خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې، مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دا ډول پرتله کول
کولو ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډېر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هره برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هره برخه کې څنګه کولی سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته، د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسېږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په هکله، د نورو کسانو د شتمنیو په هکله خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هماغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینی ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینی وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینی احساس ته، چې همدغه خود کمبینی د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی، همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته د نورو کسانو سره مقایسه شوې اوسې، نو کله چې ته راغړ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته د ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیر حتی په مثبته طریقه او سی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دا هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای شي مثبت اغیز ولري، کېدای شي هم منفي اغیز ولري. کچیر تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ، د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دای مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای شي. مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره، په غلطه یا ناسم طریقه سره، په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسو په وجود کې د ځان په حقله د کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تر تاسو کښته وي، تاسو حتی ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیاو څخه تاسو نه سي کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفی تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسم ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا ستاسې هله لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسئ د ارزښت وړ ده، او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړې ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي، د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړي او کوشش وکړي چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ، ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ تر څو خپل اهداف ته ورسېږي. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېري، دغه پرتله کول کچېري مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچېري منفي وي، ستاسو په ټولنی ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولري، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطې پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې منې تر نو ست کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وېستا وخ مو هم تر دې محل په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شرح خلاص پېم. هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو ست کوونکو، رنه مو موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي، او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ او ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرم است کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکو وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم چې موږ د لاس ور کړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس را پیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ور کړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره، وینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالي مثلا ووینو، یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره، یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره، یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري، و ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په حق له موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه د زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي. خفګان او ناامید دي چې د یو کس په لسته راوړلو بریا او وړتیا او سره موږ ډیر خفه یو، یا ډیر ناامید یو، ځان کم احساس او ځان ناهیلي احساس او یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډیر د کموالي، ډیر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندې زنه شدي، یا موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حق له، خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حق له منفي خبرې کوو. دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حقله چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو، البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو. بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه ډېر ښکته راولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وویستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدې، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېد. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساس او خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپل بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړي وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو، یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بدې اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او استراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو، یا د حسادت احساس لرو، نسو کولای چې د هغو سره شي خبرې وکړو، نسو کولای چې شي اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځ ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپېریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند، موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو، یا تاسې حسد لري، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړي او وکولای سي چې د دغه حسادت درملنه وکړي. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژني. ځان وپیژني د حسادت ریشه معلومه کړي. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړي. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړي، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړي. د منفي فکر مخنیوی وکړي. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر ونه کړي. ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاو ته درناوی وکړي، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مګڼي او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوي، هغوی تشویق کړي. پر نه چارو کې هڅه وکړي چې مثبت فکر وکړي، مثبت چلند وکړي او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړي. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولای سي د حسادت د احساس سره مقابله وکړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره یې عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
مرکلو او ایرلو کې مې ژوند ده. کاش نا کلا رات لے در نہ ہیر مشیا اد کندرو دیوالو نو کی میشواندا دملنگا نو سر ملوا ناس پ جنگل وچ منلے دل